ناامیدی و بی‌سرنوشتی با آنان هنر آموزش می‌دهد تا یک آینده روشن برایشان بسازند.
سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څاروان پکې ستاسو کوربه ده. د پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ایران د تسنی خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د ایراني او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې ده. د دواړو هېوادونو د دفاع وزارتونو چارواکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کړي دي. د ایشوټډ پریس خبری آژانس د هالویش په نامه د یوې ایراني مدافع ډلې په حواله ویلي و چې دغه نښته نن سهار پیل شوې وه. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي، د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل رئیس یال ته ویلي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکی مسایل دي او په دغه صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانی پیسې د نور کول موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تیرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې وې. سبا یک شنبه به د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشرۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ګډ ائتلاف کاندید کمال قیلچدار اوغلو به اوغلو د می د 14 نیټې د انتخاباتو په نومړي پړاو کې د 50 سلنې رایو په ګټلو کې پاتې راغلل. نه شپېته کلن اردوغان د 60 کلن راهیسې په واک کې دی. د اردوغان سیال 4 کلن اوغلو ویلې دي که ټاکنې وګټي نو د ښځو حقونه به پیاوړي کړي او سوریوال کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. او اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسیې پر اوکراین 18 میزایل وشتلي او د کامیکازا په نوم د بی پیلوټ الوتکو په مرسته 1.5 حملې کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي 40 کروز میزایل او د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوي 23 بی پیلوټ الوتکې او دوه اکتشافي ډرون نسکور کړي دي. تیر شپه په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خبرداري زنګ وغږول شو او په دغو حملو کې د سهار تر 5 بجو پلازمینه کیف هم وشتل شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن مو د خبرونه د افغانستان پر حالاتو د درو سیمایزو تحولاتو اغیزو ته ځانګړی دی. سبا یک شنبه به په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان او قیلچدار اوغلو ترمنځ دوهم پړاو انتخابات وشي. دا انتخابات د دې لپاره مهم دی چې د دواړو په نظرونو کې توپیر ډیر دی او که د انتخاباتو پایله د قیلچدار اوغلو په ګټه شي نو نه یوازې د ترکیې په کورني وضعیت ژور اغیز لرلی شي، بلکې د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې هم د پام وړ بدلون رامنځته کیدی شي. که څه هم د افغانستان او ترکیه اړیکې له 1919 د شاه امان الله خان له وخته پیل شوي، خو دا هیواد چې د ناټو غړیتوب لري له تیرو 22 کلونو راهیسې د افغانستان په موضوع کې ژوره دخیله پاته شوې ده. له بلې خوا په وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو د رژیم ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوي دي. ایران حتی طالبانو ته د اوبو پر سر یو میاشتنی مهلت ټاکلی او د اوبو د نه ورکولو د عواقبو خبرداری ورکړی دی. ایران د کجکی بند د اوبو د کتلو لپاره د پلاوی د استولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ایران دا غوښتنه رد کړې ده. د دې مسئلې ترڅنګ په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو له اعتراض او پر پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته د عمران خان د محاکمه کولو هڅه کیږي او له دې سره په یو وخت د لګوند یو شمیر مهمو مشرانو د وتلو اعلانونه وکړل. په اقتصادي بحران کې د ډوب پاکستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره پرې وشخیږو. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش چې له ترکیې څخه به راسره وي، په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس چې له لندن به راسره وي، همدارس په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جان باز به له کاناډا څخه د ټلیفون له لارې راسره وي، او همدارس د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد به له امریکا څخه راسره وي. میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته هرکلی وایم. دا شیبه ښاغلی دانش راسره دی، دوی ته لومړی تر ټولو مخکې هرکلی وایم. دانش صاحب، ترکیه خبرې به له ترکیې پیل کړو چې تاسو مالته اوسئ. ترکیه له ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې شکیله ده، د ناټو په چوکاټ کې ځواکونه لرل او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته یې هم له طالبانو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړی دی. په هغه صورت کې چې د رجب طیب اردوغان سیال قلیچدار اوغلو بریالی شي، البته یعنی احتمالا که دا کار وشي، د افغانستان په اړه به د ترکیې په پالیسۍ کې څه تغییر راشي؟
مننه. تاسو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. د ترکیې انتخابات نه تنها به جهان ته ډېر دلچسپ دي او د کنټرول او قابل ده دیدی چې باید دقت پکې وکړي، خپله ترکیې ته هم ډېر اغېزناک دي. په دې خاطر دوه کسان چې پیشتاز دي او دوام پړاو ته راغله، کلی
دانش صاحب، ډاکټر صاحب دانش، یو خپل موقعیت مه تغیروئ، اواز مو په پیل کې ډېر ښه و خو وروسته یو څه قطع قطع کېږي. خبرې مو اورو. بلې،
ټول چې دا نه تنها چې د ترکیې په داخل کې په جهان کې به تغیدودیز نظریات توپیر لري، بلکې د ترکیې په حق په داخلي سیاست کې هم کلیچدار اوغلو او رجب طیب اردوغان جدا جدا مفکورې لري. کلیچدار اوغلو خاصتا یو سیکولر انسان دی او غربګرا دی، ډېر اتکایا پر غربي نړۍ په خصوص امریکا او اروپا باندې ده. برعکس رجب طیب اردوغان یو متعادل سیاست غواړي، یعنی ډېر تمایل و غرب ته نه غواړي، حتی تر غرب نه شرق ته ډېر، یعنی روسیې ته، چین ته، دې ملکو ته ډېر تمایلات لري. او په زمن کې اردوغان د یو ثبات خاوند دی او یو کس دی چې مستقله سیاست ورکی او مستقله موضیګیری د دنیا په اکړه باندې نسی. تاسو ته جواب ده چې دا هغه
لیکن بله دا خبره به پیشتو ځکه چې دا د دوی داخلي مسلې دي، لیکن زما پوښتنه دا و چې د افغانستان په اړه به که چیرته قلیچدار اوغلو بریالی شي، د ترکیې فعلا اوس خو سیاست ټولو ته معلوم ده چې د افغانستان په اړه څه سیاست دی، لیکن که د ده سیال بریالی شي نو د ترکیې په سیاست کې به څه تغییر راشي؟
زما نظر اولا خو کلیچدار اوغلو بورد په انتخاباتو کې ډېر کم دی، په دې خاطر سره چې اوضاع داسې ښیي چې بیرته به رجب طیب اردوغان کې. که چیرته کلیچدار اوغلو بریالی شي، د افغانستان په اکله باندې د ترکیې سیاست د امریکې او اروپا د زاویې څخه کتل کیږي، نور به دوی مستقله سیاست نه لري. هر سیاست چې غربیان وځه کې د طالبانو په اکله باندې او په زمن کې د کلیچدار اوغلو مفکوره د طالبانو د مفکورې سره همخواني نه لري نسبت و اردوغان ته. اردوغان تقریبا یو تیوکرات اسلامیست دی او اکثره وخت کې د طالبانو سره نیک رابطه درلوده. تاسو ته جواب ده چې په شل کال کې د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې فوجیانو ته هیڅ نو تلفات وانه وشتله او په هغه کې ډېر بریالی عمل دغه درلوده.
لیکن د دوی په افکارو کې ډېر فکر، ډېر فرق شته. ډاکټر صاحب دانش، د شزو په برخه کې اول وګورئ، د ترکیې وضعیت څنګه دی او د طالبانو وضعیت څنګه دی، د دوی دریځ څنګه دی، د هغوی دریځ څنګه دی، او سره له دې چې په نسبي ډول یې له طالبانو سره اړیکې ساتلې دي، لیکن په ډېرو مواردو کې دوی سره مشکل لري.
بالکل بالکل یعنی دغه حقوق چې فعلا په ترکی کې شذ لري اتا کلشتار اوغلو پر دغه حقوق باندې انتقاد لري نو ته دا راسه مقایسه که چې یعنی ترکیه بهترین ممثل د دیموکراسي د فعلان هیڅ مشکل نسته په دې کې ولې دا مقایسه که د طالبانو د افکارو سره د طالبانو د اندیشې سره چې زه فکر کوم چې کلشتار اوغلو به په ډیر غټ پیمانه سره د طالبانو سره په مشکل کې. اما یو شی تاسې ته جوته ده چې ترکیه په افغانستان کې د هغه وخت امان الله خان د وخت رابطه چې لري ډیر مکتبونه هلته لري د افغان ترک په نامه باندې هلته دوی لغه لري او په باسازي پروژو کې فعلاً ترکان ډیر علاقه مندي لري چې په معدن او دیشانه کې د ترکیې سرمایه داران سرمایه گذاري وکړي. نو زما په اند باندې کلشتار اوغلو هم نشي کولای چې داسې یو سخت دریزه سیاست وضع کړي په دې خاطر چې دا نظام سرمایه داري دی د خپل سرمایه داران د خوا څخه هم تر فشار لاندې راځي. اما د اردوغان په شکل باندې داسې سیاست ته ادامه نشي ورکولای.
ډېره مننه سلامت صاحب ډاکټر صاحب دانش. ښاغلی زرده شمس هم اوس راسره دی. شمس صاحب تاسې ته مرکلی وایم. تاسی په پاکستان کې ډیپلوماټ وی مرستیال سفیر وی که دی پاکستان په اړه له تاسو سره خبرې پیل کو. په پاکستان کې فعلا ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی؟ دی تحریک انصاف ګوند مهم مشان له دندو استعفا ورکوي، فکر کوي هغه جنجال چې د عمران خان پلویانو اوسنی حکومت ته جوړ کړی و یا یې پوست جوړ کړی و هغه په ختمېدو دی؟
هو دا څه چې عمران خان ګوند خو په دې کې شک نشته دی چې تحریک انصاف ګوند د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت په کومک او مرسته باندې واک ترلاسه کړ. که څه هم عمران خان خپل د یو شخصیت په توګه په تیرو 45 کالو کې هغه ځان مطرح کړی و او یو سابقه لري، یو مشهور لوبغاړی و، ولې د داسې قوي ګوندونو لکه د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپل ګوند یا په ایالتي کچه باندې چې کوم احزاب و د مثال په توګه په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د دوی داسې کاملا دوی ته بشپړ شکست ورکول په تیرو دوه دورو انتخاباتو کې، دا د پاکستان د اسټابلیشمنت چې هغوی د پاکستان واقعي واک او واګې او د چارو واګې هغې سره په لاس کې دي، هغې د مرستې نه بغیر ممکن نه و. مګر وروسته عمران خان داسې د محبوبیت نه داسې احساس پیدا کړ، دا یو عمومي خبره ده. همداسې وضعیت راځي، نواز شریف هم د مرحلې ته رسېدلی و چې بیرته پوز هغې په ضد اقدامات شروع کړه او هغې د واک نه ایسته کړو. نو هماغه دلیل و چې د دوی ترمنځ اختلافات راغله، عمران خان ممکن کوشش کوو چې په ټولو چارو کې د هیواد په پالیسي کې بهرنۍ په داخلي مهمو چارو کې رول ولري او پوز د هغې مخه نیوله. نو وروسته داسې په یو تهدید باندې بدل شو او پوز د هغې مخه ونیوله او موږ تاسو وکتل چې دا خپله د پاکستان جمهوریت هم زیاته ضربه ده. که څه هم د عمران خان د ګوند یا د دې د تګلارې سره اختلاف کیدی شي، ولې په کوم شکل باندې چې د دوی اوس مخنیوی کیږي او هره ورځ د دې مهم مشران هغه زندانونو کې واچول شول، مجبوره کړی شو او هره ورځ د هغې د 15 مهمو پخانی وزیرانو یا د ایالتي یا د مرکزي اسمبلی غړو استعفاوې ورکوي او یا د ګوند نه خپل لا تعلق ښیي، نو طبعا اوس یې دغه یو تهدید موقت توګه باندې یو څه کم کړو.
بل فکر کوي چې د ده د ګوند د مهم غړي چې درګر د استعفاوي ورکوي د فشار په نتیجه کې استعفاوي ورکوي او که واقعا د عمران خان له پالیسي سره او له تګلارو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی؟
نه، فکر نه کوم چې د نظر اختلاف وي، ځکه چې ټول په دې پوهېږي چې د پاکستان پوځ دغه وروستي چې کوم پیښې وشوې او کوم لاریونونه وشله او بیا د پاکستان د پوز په وړاندې چې کوم اقدامات وشو، د دوی د قول اردو د قمندان کور وسوځول شو په لاهور کې او نور د دوی مهم سمبولونه چې هغه د مترچان لخوا له منځه یوړل شو یا د خپو لاندې شو، نو یو ضربه ورکړه او دوی چې پاکستان کې کوم یو خپل تصویر جوړ کړی د ډېر یو تقدس هغې پایمال کړو. که څه هم پخوا د بعضو ګوندونو یا د تحریکونو د مثال په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم دغسې بیانیه مخکې روانه وه، ولې هغې ته خو دوی په اسانه د غدارۍ او د خیانت ټاپې پې لګولې. مګر دا چې تحریک انصاف یو مرکزي ګوند دی، په پنجاب کې هم دی اکثریت ترلاسه کړی و، نو دا مشکل وا نو دا سه هم ګونګوسی دي چې دې کې هم کې دې شي د استابلیشمنت لاس وی په لوی لاس دا سه وضعیت را منځ ته کو مګر عموما دا سه ښکاري چې د فشار د عمل دی دا کار.
بله یو بل پوښتنه له تاسو څخه په همدې ارتباط، فکر نه کوئ چې که عمران خان بیا ونیول شو د د پلویان به بیا د تیر ځل په شان کوڅو واټونو ته راووځي او هماغه سې ګډوډۍ به رامنځته شي؟
اوس مهال لږ احتمال کم ښکاري، ځکه چې د دوی اکثره مشران چې هغه دغه سې پاسونونه یا مظاهرې خو هغې رهبري کولې، دغه د دوی د قومانده چې ده دغه د کمانډ او کنټرول یا د دوی رهبري هغه تقریبا د منځه وړې ده، یا زندانونو کې دي یا په فشار راوړې او یا د ډیرو د خپل ګوند نه استعفا ورکړې. نو اوس مهال په لنډ مهال کې خو دغه سې د مشکل د منځه وړې دي، او ماغه دلیل دی چې عمران خان بیا بیا په خپل ویناوي کې هم وایي چې یعنی حتی زما د خپل د ګوند د غړو سره د مشرانو سره البته د هغې سره اړیکه نه ټینګیږي، نو د دې ټولو شیانو مخنیوی کړی دی.
بله ډېر مننه شام صاحب. ښاغلی نجیب آزاد د باور غورځنګ مشر، د ایرانی او افغان پولیساتو ترمنځ نن هم په د نیمروز په ګنګ ولسوالۍ کې نښته شوې، ستاسو په نظر د ایران او طالبانو اړیکې کومې خواته روانې دي؟
سلامونه او درنښت. د ایران او طالبانو اړیکې هیڅکله داسې مستحکمې دوامداره اړیکې نه وې. هغه د ایران د ګټو دپاره وخت نا وخت هغو که طالبان وي یا که نور دغسې ډلې ټپلي وي په افغانستان کې د هغو لاسنیوی هم کړی دی، کله چې د دې ګټو ایجابول د بېلګې په توګه په پخوا کې د جمعیت اسلامي سره یې خورا ډېر نږدې اړیکې درلودې او هر ډول مرستې ورسره کړې وې. د جمعیت ډېر مشرانو دا په وار وار ویلي. د دې تر څنګ د هزاره ورونو کوم سیاسي احزاب چې دي هغو سره یې خپلې اړیکې دي، حتی هغه هزارګان چې په افغانستان کې په ایران کې دي او بخښې هغه په سوریا کې مجنګوله، او د طالبانو سره یې خپلې اړیکې پاللې چې هغه د متحده ایالاتو چې خپلې ستونزې لري یا حتی کوله بیا چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو دپاره په افغانستان کې ستونزې جوړې شي او د یې تر یو بریده پورې ستونزې کولی شي دغه ستونزو جوړولو کې رول ولوبوي، او بیا حتی افغانستان د نظام
زما سوال استاندا آزاد صاحب دا سید چې د دوی ترمنځ اړیکې ولې وي یا په څه خاطر دي تمن چې خپل ملي ګټو ته په پام هر هیواد له یو بل هیواد یا یو بل ډلې سره اړیکې جوړوي، لیکن فعلاً دا اړیکې کومې خواته روانې دي؟ په وروستیو ورځو کې د هلمند د اوبو د حق په سر ډېرې ناندرۍ جوړې شوې، او اوس دا د تازه سرحدي ختم شوې ده، او دا اوله نښته هم نه ده. داسې معلومیږي چې دا وروستۍ نښته ډېره جدي ده نسبت پخوانیو ته.
یو شی چې هغه ډېر ښکاره دی، طالبان په ټوله کې د خپل سیاسي ساختار تعریف ته نیولی بیا د بهرنۍ پالیسۍ دپاره هېڅ څه نه لري. د دوی څومره روابط په تېره کې هم وه، یعنې په دغه دوو کلو کې که په ایران کې دوی ناسم کړي د مقاومت سره یا مثلا دوی په سفارت وسپارل شو، هغه البته د افغانستان د پډېر په انفرادي ډول باندې هغه تصامیم ونیول سره یا هرکلی وسو. طالبان د ایران سره د اړیکو دپاره هېڅ څه نه لري د تاریخ لپاره چې هغه په هغه پالیسۍ باندې هغه تاریخ ولري. البته ایران هڅه کوي چې ډېر تر ډېره فشار وارد کړي. ایران په دې تمه وو یا حد اقل داسې یو فکر یې کوي چې د طالبانو یو پاشلی نظام چې هغه په مسایلو باندې ناخبره دي، او د دې تر څنګ خپلې ستونزې هم دننه په هېواد کې لري د بهرنیانو سره لري، نو که د دې سره څه ناسته اړیکې وپالل شي او سفارت هم مثلا وسپارل شي ځینې وخت په ځینې مواردو کې د دوی سره پټې یا ښکاره ناستې وشي، نو دغه د اوبو مسله د اوبو تر مسلې تر څنګ نور کوم مسایل چې دي یا کوم ګواښونه چې دی داسې فکر کوي چې مثلا د داعش لخوا به دوی ته ګواښونه وي د افغانستان له خاورې، د هغو په مخنیوی کې به طالبان مرسته وکړي. هغه وکتل سول چې طالبان په دې حق باندې د مرستې توانایي هم نه لري، او د اوبو مسله همدغه چې ده لکه د ډیورن مسله چې راپورته شي، دا یو ډېره حساسه مسله ده. کله هم چې د ډیورن خبره کېږي یا ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو مسله پورته کېږي، په دې حق باندې هر هغه څوک چې هر څومره نږدې هم وي ایران ته، هر څومره د هغو سره ښې اړیکې هم ولري، د افغانستان په ولس کې دا مسله خورا ډېره حساسه ده. لکه مخکې مې چې د مثال توګه د ډیورن مسله راوستله، نو هر کله چې دا مسله راپورته کېږي طالبان کو غواړي کوونه غواړي هغه دغه دریس کې البته لکه د ټولو پخوانیو دولتونو د خپل دریس چې ونیولې و دی.
بله
آزاد، او په پیله کومه مثلا هغه تړون چې موږ په درلو دے رضا شاہ لو وقت دی ایران سره دغه لمخ به د ایتالیا کې پاتې کیږي البته د ایران او د پاکستان د طالبانو اړیکې به نور هم خراب شي په دې کې شک نشته
بله ډیره سیاته مننه کور ودان شاغله غوث جان باز صاحب تاسو څه فکر کوئ د طالبانو او ایران اړیکې کومې خواته روانې دي آیا فکر نه کوئ چې ایران په ځینو مواردو کې خصوصا د داعش په برخه کې طالبانو ته اهمیت ورکوي یا له طالبانو سره دا چې اړیکې لري او اړیکې پالي یو دلیل یې هم همدا دی؟ مننه، ټولو ته
سلام، تاسو ته او اوریدونکو ته. گوری د طالبانو او د ایران د حاکمانو اړیکې یوې نامعلومې خواته روان دي. تر یو وخته پورې د دوی محاسبه شوې کوژده روانه وه، خو دا کوژده په یو واده چې هغه هم د یو مینې واده اوسېږي هغې خواته لاړ نه او هغې ته هغه خواته تللی هم نه شوه، ځکه چې د دوی منافع په ریجیک تو گدیر سره متضاد یا مخالف دی. طالب تر اوسه پورې یو آیډنټیټی مشخص نه لري، په حال کې چې د ایران هغه کوم آیډنټیټی چې دا هغه شیعیزم دی، هغه د شیعیزم ایدیولوژي ده، هغه د شیعیزم د ایدیولوژي انتشار دی په دنیا کې، او البته چې هغوی دغه په یو د دولت په یو سیستم کې راوارد کړی دی او په دغه توګه د خپل دولت د منافعو نه هم ننګه کوي. اوس طالب څه کوي؟ طالب لکه چې مې مخکې اشاره وکړه، تر اوسه پورې هغه خپله آیډنټیټي نه لري او تصادفي هم نه ده چې ایران او مخصوصا روسیا دغه دوه هېواده چین لږ زره په محتاطانه حرکت کوي، بیا چې هغې هم خطونه واخیستل د متقینه او په دغه دوه وروستیو درې هفتو کې که تاسو څېړنې وسېږي چې حتمن هم څېړنې دي ارزیابي کړي دي چې د هغوی اعلامې هم یو داسې خپل درشتي لري د طالبان په مقابل کې، وایي چې تاسو هلته تروریستان ساتي، موږ تاسو باندې اطمینان نه لرو، حکومت هم تر اوسه محصول نه دی او داسې خبرې او خطې واخیستې چې هغه د ایغور کوم پارتیزانان چې دي هغوی هم هلته د افغانستان په خاورو کې خوندي دي او فعالیت هم کړي، یا یې موږ ته وسپاري یا یې غولي دي یا یې زندانی دي. بهرحال اوس چې بېرته راشو ایران ته، ایران او روسیا عینې فشار نه کار اخلي تر څو چې طالب خپل اصلي قالب کې ولدي، یا پښتو کې هغه دی یا لاندې یا باندې یا د باندې، یعنی هغه خپل شین باید کاره کړي چې بالاخره دا طالب چا سره دی، امریکایانو سره دی، منطقې سره دی، یعنی روسیې سره دی، ایران سره، چین سره دی، چا سره دی، دی بالاخره کومه لوبه غواړي مخته یوسي. تصادفي هم نه ده چې پرون او اوړمه ورځ دوال د روسیې لوړ پوړي چارواکي چې د دفاع وزیر او د شورای امنیت د هغوی مشر پاتروشوف او شیګو دوی اعلان وکړ چې په افغانستان کې تروریستي ډلې د دوی تعداد زیات شوی دی، او حتی تر دې بریده د دفاع وزارت مخته وړاندې ویلي چې د منځني ختیځ نه امریکایان تروریستان افغانستان ته انتقالوي او د افغانستان د طریقه یوه دومه لاین د جنګ غواړي د روسیې او د منځني آسیا.
جان با صاحب، څه فکر کوئ چې روسان هر څه موده وروسته داسې خبرې کوي او په عین حال کې بیا له طالبانو سره ښې اړیکې پالي، فکر نه کوئ چې دوی غواړي په دې شکل سره د منځنۍ آسیا هېوادونه وبیروي او خپل نفوذ هلته لا زیات کړي؟
بېل شکه چې دغه سی یو هدف روسیه لري، او نه یوازې روسیه لري، ډېر هېوادونه نورې هم لري، خو دغه د کلچې او د خنجر چانست خو نن نه دی پیدا کنه. اما په ټولیزه توګه که تاسو وګورئ چې د روسیې هغه کومه اشوګري شو ډېره موده روانه وه، طالبو سره هغه چې اوس نه ده، اوس دغه د سمرقند د کتنې ده که تاسو اوس سمجوئ او وګورئ د روسیې برخورد طالبانو سره ځي چې ډېر ستوړ او ډېر کلک پراګماتیک یا محاسبه شوی بانه ځان ته غوره کړي. اوس روسیه هغه چې طالب وایي هغه ترې غواړي، هغه وعده که هغه کوي هغه باید اوس عملي، او ورځ تر بلې د روسیې او د ایران تشویش د دې باره کې زیات چې بل اخره طالب نه کېدای شي چې بل څه استفاده وشي د منطقې او د روسیې او د ایران د منافع د خطر په ضد. او تاسو د سیمه ده چې اوس داس خود خو کومه عادي خبره نه ده، هغه تکنیکی وسایل چې نن ورځ شتون لري ټول کېږي چې په کجکی باندې څومره اوبه دي، په د کمال خان په باندې څومره اوبه حجم دی، او د پاسمتا ټول شم بدلای شي، او دغه سی یو فشار هغه هم ډیر د سی خوشونتدار فشار چې دغه په دې باندې راو کې د اختار در کوم چې باندې جدي فکر وکاو د دې اختار ډیر جدي دی چې دا پیمانه نشي دا خبرې خو عادي خبرې نه دي په هر حال کې مطلب دا و چې په دغه ترتیب بل اخره طالب دې ته اړ کی چې اعلان کی چې چا سره دی منطقی سره دی یا فرا منطقی سره دی تاسو که وګورئ د اروپا مثلا غبرګونونه او د متحده ایالاتو غبرګونونه همداسې ترې یو بریده د پاکستان داسې یو محتاطانه دریز نو تاسو به پوه شئ چې ریښتیا سره هم په دغه موضوع کې دوه قطب ایجاد شوي ایران منطقه او فرا منطقه چې یو ترې یو بریده پاکستان هم هغوی سره دی یعنې دغه تکرونه اوس واضح شوي دي چې کارای چې بالاخره طالب کمه بی طرف کم بی طرف دریز بغوره کبی یا بزی کم خواه تا به میلان زیاد
بله سم دیر مننه سلامت هسته دانش سب کم دقه دی ایران و طالبان و مسئله لطاسی هم بو پختمه فکر کوی چه ده هلمند و بو پسر لانچه به د ایران او طالبانو ترمنس ډېر جدي مسله وی یعنی د یو بود حق غشتل د ایران جدي غشتنه ده او که تاسو فکر کوی چې ممکن ایرانیان د دې لپاره چې د خپل خلکو پام بلې خواته واړوي دا مسله ډېر راپورته کړې ده تاسو ته به معلومه وي چې سیستان او بلوچستان د ایران د وروستي یو کال په اعتراضونو کې یو له ډېرو نارامو ولایتونو څخه وو ډېر خلک په اعتراضونو کې ووژل شول او په عین حال کې د ایران یو تر ټولو بېوزله ولایت دی چې نارضایتي پکې ډېره ده
دا د دې کې دوه مسلې باید اساسي په نظر کې ونیول شي اولینه مسله خو دا ده چې تاسو هم ودې ته اشاره وکړه چې په دې اخر کې ایران د بلوچستانو ډېر کسان اعدام کړ او تقریبا تاسو ته جوته ده چې په ایران په ټول ښارونو کې بلوچستان یعنی زایدان هغه موقت شي احتمالات د دې ستچی بازي مصالحانه حرکتونه هم پاغه کې شروع سي بلوچستان همیشه هغه ارتباطات چې د افغانستان او پاکستان سره لري تسلیحات یعنی ګرم وسله د انتقال په باره کې کوم خاص پښتون ځم نه لري نو په دې خاطر سره رئیسی دا خبره په دې وکړه چې ازهان دا غیدامو څخه واړی او تقریبا ودیته بل اساسي مسله دا ده که تاسو دقت وکړئ د قطر صدر اعظم چې راځي و کندهار ته او هلته د ملا حسن اخوند سره و چې ډېر شواهد شي چې د خپل ملا عبت الله سره هم دوی لیدلي دي هلته داسې شي چې روسانو په ایرانیان نور د دې څخه ناامیده شوه ایرانیانو روسانو داسې فکر کوي چې کابل هغه د قطر مذاکراتي ټیم به د امریکا سره خوشبینه وسي ولی دغه رادیکال طالبان چې په راس کې خپل شیخ عیبت الله دی دا دې تمایلات و روسی و ایران ته لري ولی جواب اس و د قطر صدر اعظم دا وخوځل چې ولی قطر په کندهار ته سفر وکړي په جواب ته دا وخوځل چې مونږ غواړو د ملا عیبت الله سره دیل وکړو معاملو وکړو دا قطر یعنی امریکا دلته یو اساسیت را منځ ته شو دا پتان ایرانیانو هم سلام علیکم خدای روسانو هم سلام علیکم خدای متیو سل اتیا درجه د شرق پالیسی مطلق اند طالب په مقابل کې تغییر وکړل اگر ما سی بچ دی کړي و چې طالب کې دای سي چې د امریکای سره شل کال و جنګي او د ډیر زپل سوې د احتمالات تعامل د امریکای سره مشکل ده او په کچه ته تعامل او کې اګه سي دلګرمي نه ورسره لري او دي دي کوشش کوي چې دا نیرو ځان ته راکش کی او افغانستان هم چین د یو بازار په صفت باندې او هم روسانو او ایرانیانو وټل شي خپل قراردادونه واشي ولی بل عکس باندې دی اوس په دې نتیجه ورسېده چې طالب پر اساس د دوهې د یو معاملې سره راغلی دی او معاملې مطلقا امریکایانو قسم د معاملې وکړه او د قدرت دوی ته ورته هغه شی چې دوی انتظار درته
هغه فکر نه کوي دا خو تسلی یو اړ خبره کوي کدي طالب له زاویې د مسلې ته وګوري روسان څو ورکولې شي یا چینایان خو چاته مفت پیسې نه ورکوي په دې دوه کال کې له طالبانو سره څه ډول مرسته کړې ده هغه مرستې چې لوی دي زوالو کړې دي له دې سره مقایسه کوي
ګوره ما غوښتل چې دې نقطې ته راسم اوس نو موضوع دا ده چې د طالب محاسبه څه شی ده طالب څه شی غواړي په نظر کې طالب د ځان سره سنجش لري چې دغه ویجاړ شوی اقتصادي حالت دغه سی یو حکومت چې تقریبا د دې ته په میراث پاتې شو چې د هغه انکشافي بودیجه عادي بودیجه بهرنیانو ورکوله دا یو میراث و دوی ته پاتې شوی ده دغه میراث ساتل آیا د شرق د روسیې د چین و ایران امکانات دومره څه چې جایګزینه د غرب سي کنه دا و چې کابل یعنې کابلیانو د کابل ادارې وسله چې ملا حبت الله ته قناعت ورکړي چې موږ باید او باید د غرب سره ډیل وویو او معامله باید د غرب سره وکړو دا کسان جایګزین کیدای نه سي دا الټرناتیف نه دی چې موږ د دې سره په معاملو کې ولاسو روسان خپل د اوکراین په جنگ کې ګیر دي او ډېر اقتصادي ډېر ضربه خوړلې ده ایران خپل انفلاسیون بیخي ولر دی چینایان اصل قیاس داسې اراده نه لري چې د امریکې په شان باندې داسې پیسې استفاده وکړي خپل د امپراتوري د غزولو لپاره فقط یو وګورئ امریکایان دي نو دا باعث د دې سو چې د طالبانو په منځ کې یو واحد نظر منځته راسي چې هغه واحد نظر دا دی چې دې دې سره د چې بیرته خپل تعلقات د غرب سره جوړ کړي که تاسو متوجه اوسئ د دې سخنګویان او د دې وزارت خارجه حتی وزارت خارجه په صراحت باندې دا خبره کوي چې دا باید اطمینان د امریکایانو چې موږ عملا دنیا موږ په رسمیت پیژني عملا دنیا موږ سره راکول لري او د طالبانو محاسبه دا ده چې ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان هند و چین دوی خو د تجارتي لحاظ څخه مجبور دي چې طالب سره تعامل وکړي اوس نو غرب راکش کړه دا خو د مجبوریت پر اساس تعامل کوي هغه کسان چې موږ نه واټنې لري دی یو موږ ورته احتیاج یو راشي چې دا هغه سره ډیلو معامله وکړي
بله ډیر زیاته مننه سلامت اوسې آزاد صاحب د پاکستان موضوع مخکې یاد شو چې وای زموږ نورو ملمنو اشاره وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پاکستان له لویدي سره نږدې د نسبت ایران او روسیې او چین ته پاکستان په دوه موده له افغانستان ته شارلز دافیر ټاکلې او د سفیر سطحه شارلز دافیر ته راټیټ کړه بیا هغه هم له یوې حملې وروسته لاړ چې تر ډیرو پورې تللې او ځانګړی استازی هم نه درلود دغه هم استعفا کړې و خو لوشتي مودې وروسته ځانګړی استازی په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره وټاکه تاسو څه فکر کوئ د پاکستان علایق بیا په افغانستان کې زیات شوې دي او کنه له اوله هم وو د دې پردې شاته و اوس د بلې خواته راغلل څرګند شول
د پاکستان علایق لاول سره و خورا په تیر سلوش کوم چې د افغانستان په مسایل کې شتیل وو اما کوم بدلون چې راغی هم دا رنګه لکه د پاکستان د نړۍ کوم سیاسي بدلون چې راغی یا د پاکستان په پانی لومړي وزیر چې ته پېشمینی کړي و هغه مرسته نه سول هم دا چې د افغانستان په قضیه کې مسوله د افغانستان په قضیه کې پاکستان تر 15 اگست 2018 پورې دا ډاټا و چې دا مسله به په تدې تور وسپارل شي لکه په تیرو څلويشت کلونو کې چې د افغانستان مسله پاکستان سره سره او هر ډول اقتصادي او سیاسي او نظامي امتیازاتو ترلاسه کړل دا ځلې د لومړي کال په تیرېدو سره د ولیدل چې دا مسله هغه ډول چې د فکر کوي چې د بسپارل کیږي او متحده ایالاتونو به د سپاریا غاصل مسوله اکثر په دې کې بخیالونه مسوله خورا مهم رول ولوبوي زه چې کوم معلومات سره مو دقیق معلومات وس ډیری تصامیم حتی د ملا حیبت الله په نامه باندې کوم فرمانونه لاسلیک کیږي او بیا په خپل چارواکو ورکول کیږي هغه هم د قطر نه راځي حتی نوې تصمیم په قطر کې نیول کیږي پاکستان دلته هغه ډول چې توقع یو هغه ډول څه ترلاسه نه کړل البته د دې ځانګړي استازي چې د افغانستان د فارس په لړ دی یو یادونه مهمه بولمه چې پاکستان هر کله هم چې غوښتي او کلم چې وغواړي د افغانستان په قضیه کې د طالبانو سره خپل مستقیم خبري کوي البته استابلیشمنت یې یا هغه څوک چې پاکستان کې واکمن دی د استازي لکه د نورو هیوادونو چې خلیزات کوم رول درلود یا مثلا وزیر متحده ایالاتونو چې کوم ځانګړی استازي دی هغه یا قبول دغه ډول پاکستاني استازي نشي کولای ځکه پاکستان مستقیم د طالبانو سره خپل اړیکې لري طالبانو تقریبا د ټولو مشرانو کوم حال ته دي تاګور تاګمسته لکه هغه ډول چې د پاکستان پر د افغانستان قضیه کې افغانستان په مسایلو کې څه چې پرلاسه او هغه برلاسه توبه خو خورا کم سوی دی او په خپل اخ طالبانو کې یو لامل لري چې کوموالي چې طالبانو کې هم یو یو ویش را مست سوی دی دا یوازې د اخندزادګانو د حقانیانو مثلا نه دا د مثلا صدر ابراهیم هم دارنګم ذکر دی وډالو مثلا دا اوس څوک راغی د حسن اخندزاده زایناست ته او د خپل مستقیم اړیکل جنو د اخندزادګانو سره ډیر دینه د حقانیانو سره دی نو دا ویش هم چې په دې کې دا بلې څه دا وڅ وسو او ستیر په دغه داسې ویل کیږي دا چې تحلیلونه کیږي چې په دې کې متحده ایالاتونو وړاندې چې طالبان وخت راشي دا فلکسونه رامنځته کړي او البته د خپل اخلاقي هیوادونو په مرسته باندې چې هغه په دې کې قطر ډېر مهم رول لوبوي نو طالبانو د وبخښې د پاکستان علاقه یا لیوالتیا خو هم و وسم د سبب هم د افغانستان په ځای کې هغه طالبي کې خالف به هر عدالت راځي لکن هغه ډول چې په لاس ټول درلودې د افغانستان په ځای کې هغه وضعیت خورا ډېر پیکه سوی دی
بله مننه ډیر زیات مننه ما غوښتل چې همدغه پښتنه له شاغل شمس څخه وکم چې دوی څه فکر کوي مخکې داسې باور وو او سم البته دا باور ځینې لري چې د طالبانو په منځ کې پاکستان ډیر نفوذ لري د دوی په پریکړو کې اغیز لري آیا شمس وسم تاسو هم داسې فکر کوي چې پاکستان که وغواړي په طالبان خپل سیاست بدلولی شي خصوصا کوم داخلي سیاستونه چې دوی عملی کوي او ډېر افراطی دی او نړیوال ترې شکایت لري افغانان هم لري نړیوال هم لري
زما په نظر زو سره زیات موافق نیم دا لګ زمنګ د طرف نم لګ مبالغه آمیزه دریزو او د طالبانو له خوام د تیر حکومت یا د جمهوریت په اړه دا یو مبالغه آمیزه دریزو چې دا مکمل د غرب غلامان دی او موږ دیتہ د پاکستان د غلامانو خطاب کوو د ګټو په بنیاد باندې د غاړی کا د پاکستان د طالب سره د طالب هم د کې ګټوال ته زینو خوندي حتی د بازو په تجارتونه او کاروبارونه واغ قسم دي کورنۍ دي مګر بدبختانه دغه سلسله د 1350 کال نه روانه ده د مجاهدینو وضعیت هم دغه سی او یو وخت یو پاکستانی سره زمنګ دغه بحث مهم چارواکي نو هغه ول چې زمنګ دروازې خو خلاصي او مونږ کتل چې حکله د مجاهدینو په لاس باندې د ډاکټر نجیب رژیم رنګ شو هغه خلک هم پاکستان ته لاړل اوس د طالب د لاس چې څو غوتل اکثر لاروي پاکستان وا نو پاکستان دغه یو تګلار خپل کړی دا د یو لاس کې یو کارت ته چار وخت استفاده کوي طالب کې دا چې ویل کیږي چې بعضی کډیشته بعضی اشخاص ته چې مستقیم د پاکستان د تاثیر لاندې دي زیات هغه تنز دي مګر دا چې خپلواک فکرونه او نظرونه پکې هم شته دي من هیڅ د غرزنګ د یو تحریک د پاکستان په لاس کې نه دي اشخاص او افراد کې دي شی او بدبختانه په تیر جمهوریت کې هم د بعضی اشخاص سره کې دا خبرې وې چې د پاکستان یا ایران یا نور هیوادونو ګټو ته ژمن دي نو زما په نظر دا به کاملا دغه نه وي زما په البته زما په نظر درسته به نه وي چې وایو چې مکمل یاد دوی په لاس کې دي یا دوی خبره مني یا مګر کوم هغه فکر چې د ایديالوژي چې دا هغه سرچینه د پاکستانی مدرسو نه اخلي او استادان غیزه کیو د دوی دغه افراطی تګلارې لچ ګورو ولې هغه زمنګ یو افغاني افراطی دغه هم شته دی کو یو بدبختانه به 1315 لسیزو کې جوړ شوی دی چې هغه ملا چې په پاکستان کې چې هغه دوی استادان دی هغه دومره افراطی نه دي خپل ځان د پاره دغه نه خوخه یو زمنګ چې هم سره په 13 کلونو کې مذاکره وي هغه به هم دغه دریز نه خپل او چې نه دومره افراطی دي مګر طالب چنن په افغانستان کې واکمن دی دغه نه زیات افراطی ګامونه پورته کوي ولې دا هم د افغانانو یو متاسفانه یو خصلت دی کاغه پوخا کمونستان او هغه به د روس د شوروي د کمونستان نه په افغانستان کې افراطی اقدامات پلي کول نو دا یو د افغانانو خاصیت هم دی نو زما په نظر شته دی په کې بعضی اشخاص چې پاکستان سره زیات نږدې وي اړیکې بلري مګر دا څه کاملا دغه په کنټرول کې نه شته د دې تګلارې پالیسی هغه جوړه کی
بله صاحب ډېر زیات مننه جان باز صاحب نن دوه خبرونه دي یو خبر دا ده چې په ډېر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په قافله یا کاروان باندې 14 شوې ده او درویشت پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي بل خبر ده وای په خیبر کې د اف سی یا ملیشا ځواک باندې حمله شوې ده د وسلوالو له لوري یو سرتیری وژل شوی دی او 15 نور ژوبل دي کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي دا ډول بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي څه فکر کوي چې د طالبانو واک ته رسیدو پاکستان ته ګټه ورسوله او که تاوان
ګوري زه به دغه مخکې سوال ته تاسو په خپله لاندې تم شم زرد دغه د طالبان په باره کې په اړه دغه چې خوشبین نیم لکه ځینې زما همکارانو دوستان چې دي زما په نظر طالب مطلقاً او یو بربند واقعیت دی چې دا یو پاکستانی طریقتي پدیده ده. بلکل ښکاره ده چې د پاکستان د خوا جوړه شوې ده. دا زه منم چې په افغانستان کې افراطي چپیان شته، دا زه منم چې په افغانستان کې راستي افراطي ډلې ټپلې وي، هغه کمونستان و، یعنې افغانستان کې خو کمونستان هم نه و، هماغه خلقیانو پرچمیان یا ستمیان یا باویستان هر څه چې ورته وایي دا مجاهد خیل دا هر رقم و، هم معتدل و، هم افراطي و او هم موتا. او بهرحال یعنی خپله طالب دا مطلق یو پاکستانی پدیده ده او په دې کې زما په نظر شک کول نو دا زه نه پوهېږم.
خو زما سوال دا دی چې اوس تاسې دا باور لري لیکن دغه واقعیتونه په نظر کې ونیسئ نو پاکستان په دې کې ګټه کړې ده که تاوان کړی دی؟
بالکل یې ګټه کړې ده، بالکل یې ګټه کړې ده. په افغانستان کې مطلق د هغوی د تاثیر و نفوس و حاکمیت لاندې یوه ړنده ډله ټپله حاکمه شوې ده. افغانستان مطلق
اما فکر نه کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو هغه طالبان یا هغه سختدریزی چې د پولی یا د دوران کرشي ابلی غاړې ته دي هغوی هم تشویق شول، هغوی لا جګړو ته زور ورکړ؟
بله شکل چې په دې په هره پدیده کې دننه یو تضاد شته دی. ټول شیان د کنټرول وړ نه دي بله شکل. دلته ډېر نور لاسونه چې هغه هم کار کوي، د منطقې استخبارات دي. په عمومي توګه دغه لوبه هم په منطقه کې هم په فرا منطقه کې اوس د ډېر لوی بدلون په حالت کې ده. تاسې وینئ نو اوکراین بحران دا یو جهانی بحران دی، دا طبعا چې هم منطقې ته تغییر ورکوي او هم فرا منطقې ته. په ټولیزه توګه موږ تاسو پس دغې اوکراین د جنگ نه بالکل بل واقعیت بلو واقعیتو سره به مخامخ اوسي، یو بل جوړښت به رامنځته کېږي. دا چې کوم جوړښت به رامنځته کېږي دې باندې به بیا موږ تاسو نور بحثونه وکړو. خو اوس که مشخص رایه شو د طالب په منځ کې چې هغه پدیدې رامنځته کېږي، هغه حالات رامنځته کېږي، پاکستان کومه لوبه مخته وړي او پاکستان ولې داسې مخته کوو د طالبان. دا خو تاسو د دې عمران خان خبرې را په یاد کړي دي، د قریشي خبرې را په یاد کړي دي، رباني کار خبرې را په یاد کړي دي، هغه د بوتو بینظیر بوتو خبرې را په یاد کړي چې دا طالبان څه کم تر رامنځته شول.
لیکن یو مسله بلم باید په نظر کې ونیسو، فکر وی له مجاهدینو سره پاکستان جوړو، مجاهدینو ته پناه ورکړی وه، خو کله چې کابل ونیو بیا یې د هغوی د حکومت په ضد اقدام کوو، د تور دا تور لګول کېږي چې د مجاهدینو حکومت په ړنګېدو کې د پاکستان رول و، ځینې افغانان دا تور لګوي. یعنی پاکستان چې د هرې ډلې ملاتړ کړی دی بیا وروسته دا تور پرې لګېدلی دی چې د همغه ډلې د کمزورولو هڅه یې کړې ده.
زه تاسو خبره منم، بله شکه چې یو چې هغه پخواني مجاهدینو ډېر ندامت خود ډېر پښیمانه و، صحیح ده. مګر تاسو د حکمتیار ښاغلي حکمتیار نه کم ځلې حتی د پاکستان په ضد یوه کوچنۍ خبره اورېدلې ده، د سیاف نه اورېدلې ده.
نو خو هغه واک ته رسېدلی و. سوال شاید دا سوال ځکه هم مطرح ده چې هغه که واک ته رسېدلی وای شاید هغه هم دا کیله پیدا شوې وای.
ګورې دغه ملي احساس هغه یا شته یا نه شته، داسې نه کېږي چې زه وخت ته ورسېږم در ملي احساس پیدا کوم او که په وخت کې نه اوسېږم نو زه دغه اوس هېڅ وکړم. پخوا یو ډیپلومات هم زه اوس هېڅ نه یو سفر که نه، اما ما څخه زما ملي احساس هېڅوک اخیستی نه شي، هېڅوک هېڅکله په هېڅ قیمت. زه د افغانستان مشاهیر، تاریخ، فرهنګ، دغه عادي لندې دغه ته احترام لرم، دا ساتم، دا خپل ذهن کې ورته تقویت ورکوم. تاسو یو طالب ته داسې تصور کوئ چې طالب څه کوي؟ د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان هویت سره، د افغانستان ارزښتو سره. نو دې باندې ځان غولول چې دا یو پدیده ده او دا به ملي ازادي بخش حرکت اوسېږي، دا ځان ته فریب ورکول دي. طالب راغلی چې افغانستان نابود کړي، د افغانستان تاریخ، د افغانستان استقلال، بهرنی سیاست، اقتصاد، دا ټول د پنجاب لاندې هغه څه لکه چې پښتونخوا د هغې نه بدتره کې د کنټرول لاندې راولي. تاسو د ټول کابینه کې د طالبانو یو کس چې دولسم صنف یې تکمیل کړی اوسېږي ماته وښي، یو هغه اشخاص چې پوهه ونه لري اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، بشري او فقط مدرسه یې ویلي اوسېږي، هغه څنګه کولی شي چې افغانستان سره مینه ولري، هغه څنګه کولی شي افغانستان ته پرمختګ ورکړي. دا چې نورې لوبې کېږي هلته درازو دروز روان ده په خیبر پښتونخوا کې په نوو ځکه بیا موږ ګورې ټول په پښتنو کې موږ څه کارونه کوي او معلومه ده چې دا منطقه باید نارامه وساتل شي. افغانستان هم د کنټرول لاندې او هم نارامه وسی. نو به ترتیب هغه کار چې روان کړی دی پاکستان او متحده ایالاتو د قطر د قطر د دفتر تاریخ دلته دوه موضوع دي چې هغه تاسو مستقیم سوال درایش دوه حالات دي. د پاکستان منافع د طالبانو په وجود کې به تر اخره پورې تعریف او تثبیت شي. دا یو ټکر د امریکایانو او پاکستانیانو په منځ کې اوس راغلی دی چې بل اخره طالبانو ته تر رقم ته هغه نهایی اجنډا ورکړ شي چې هغه هغه ترتیب دوی مختلف شي. نور خو طالب کوم ظرفیت نه لري، خپل فکر نه لري، خپل مفکوره نه لري چې هغه تطبیق د افغانستان د پرمختګ لپاره ټول فکر د هغوی د مدرسې په ماحول او په چارچوب کاشکې دغه زما دوستان چې دلته غږیږي که نه چې ځینې زه پېژنم دوی لاړ شي طالبانو سره دغه مشورې هلته ورته وایي، هلته ورته خبرې وکړي چې دوی څو ورځې هلته کولی شي کار وکړي زما په شمول که نه. نو په دې ترتیب زه بیا هم په دغه باندې ټینګار کوم چې طالب افغاني پدیده نه ده. طالب افغانان
وګورو چې دوه نور مېلمانه مستاسو دي نظراتو په اړه څه نظر لري. لومړی آزاد صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
ګورې لکه څنګه چې جان با صاحب وویل په دې کې خو شک نشته چې دغه ایدیالوژي د کوم ځای راغلې ده او دا د اوس خبره نه ده. ماضي نومونه بدل شوي دي که پخوا جهادي ګوندونه وو که نن طالبان دي او که سبا بل څوک دي نومونه به یې بدل شي. ایدیالوژي پاکستاني ایدیالوژي ده او د سایکلون د عملیات را په دې خوا د سړې جګړې نه وړاندې دا فایل شوې ده او هغه ډېره مشخصه ده. یعنی یو بې ثباته افغانستان د پاکستان دپاره ځکه ګټور دی چې یو هغه دعوه چې موږ ورسره لرو هغه باید همدغسې د دعوه پاتې شي د دې په واک کې یو هغه سیمه او هغه ټول مسایل او د دې تر څنګ همیشه د همدغه د افغانستان د مسلې څخه پاکستان هیڅکله بلې تولید نه درلود. یوازې د یا بچي ډلو تولید درلود. پاکستان چې کوم وضعیت کې دی څومره قدرت لري د افغانستان د بدبختیو ترلاسه کړی سیاسي کې اقتصادي او نظامي قدرت دی. بحث دا نه دی چې طالب څوک دی، دا خو ډېر واضح ده. دا د افغانستان ماشوم پیږي. بحث دا دی چې پاکستان آیا همدومره واک لکه مخکې ستاسو موضوع فایل کړه څومره بلاش توبې چې د افغانستان په قضیه کې درلودې هغومره وس لري که نه لري. زه فکر کوم موضوع دا وه هغه ځکه وایم چې هغه کمزوری سوی دی چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې بل هیواد شکیل کوي. تر دې وړاندې د طالبانو په قضیه کې یا د سړې جګړې پر مهال باندې د مجاهدینو په قضیه کې ټول هغه د پروجیکټ امپلیمنټیشن یا د دې پروژې د پلي کولو ټوله دغه واک او امتیازات ټول پاکستان ته ورکړي وو. اما دا ځلې قطر کې شکیل کړی دی او هغه ډېر خورا ډېر شکیل دی. قطر کې شکیل دا کې د پاکستان هغه موقف چې دی هغه ضعیفه سوی دی. نو چې دا طالب څوک دی، په کومه ایډیالوجي دی، چېرته روزل سوی دی او که سبا نه وي بېرته به بیا چېرته منډې وهي، خو قطر ته خو نه شي تللی، همدې پاکستان ته به ځي. هغه خبره خو ډېره ښکاره ده، لاکن د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. د سترو قدرتونو د متحده ایالاتونو په دریش کې تغییر راغلی که نن هم یا پرون هم متحده ایالاتونو غوښتي وای د افغانستان په مسایلو کې. پاکستان په یوازې توګه نه طالب راوستلی سوی چې نن قدرت راغی، په دې خوشکاله خبره ده چې یوازې د دوهې د تړون نه، په ټولو مسایلو کې د پردې شاته پټ کوم فعالیتونه چې وسول یا کوم تصامیم چې ونیول سول، په دې کې متحده ایالاتونو هغه سرلاری دی او متحده ایالاتونو چې سرلاری دی هغه د خپل قراردادي تر څنګ یو بل قراردادي پیدا کوي. بل قراردادي ته هم دغه دا صلاحیتونه ورکړل. د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی چې پاکستان یو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت شوالي خواته ولاړ شي، یعنې طالب سم شي، یعنې طالب سره د اختلافات په دې پیدا کې چې د افغانستان ملي ارزښتونه ورته مهم وي نه. البته هغه څوک چې دغه پروژه فند کوي هغه یو بل الټرنیټ هم پیدا کوي، په هلته هم سرمایه ګذاري کړې ده. نو ستاسو د پوښتنې ته بیا مختصرا یادونه کوم چې دلته د پاکستان موقف ضعیف سوی دی. پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. البته هغه لوی کانټریکټر د دې څخه ځینې د قرارداد نی برخې بل چاته ورکړي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اما که شمس پدی اړه تاسو نظر څه دی؟ د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، تاسو معلوم دی. فکر نه کوئ چې همدغه مسئله ممکن د دې سبب شوي وي چې پاکستان د پخوا په شان نفوذ ونه لري، یا نفوذ کم شي، او یا هم وخت کله چې له چا سره ډېر امکانات نه وي نو طبعا چې مقابل لوری بلې خواته مراجعه کوي. شام صاحب
او مانه نصرون صاحب بخره غوړ ما مایک راکړو خبردار چې لږ بز پر بل موضوع رڼا واچو استاد په اجازه یو زمنګ خپل شخصي نظرونه دي عقدي دي یا د یو ایدئولوژي سره جوړېدل یا نه جوړتیا ده هغه بل بحث دی زه خپل شخصا د طالب د تګلارې سره د دې پالیسۍ سره دا اوس چې کوم دغه روان کړي جبر د افغان ولست سره خصوصا د میرمنو سره جنکو سره د سره نه موافق غندوی او ټول افغانان غندي دا بل بحث دی مګر ګوره په تیرو شلو کالو کې چې منګا کوم نریټیو روانه کړي وا طالب د پاکستان غلام دی طالب پاکستانی دی طالب پنجابی دی هغه خو به ګټیو ځکه طالب پاتې شو مونږ سره په تیر جمهوریت سره نړیم ولاړه وه او پاکستان هم ظاهرا ولاړ افغانستان په رسمیت پیژندو سفارتونو کار کوو ډیپلوماټیک اړیکې به او هر کال یا زمونږ مشر الته نه تو او دغه براتو خو په هر کال کې به یو رسمي سفر او دغه مو خبره دا و چې دا مبالغه آمیزه و دي کې شک نه وو طالب یو افغاني مشکل وو طالب افغانان دي دا چې د دې سابقه چیرته دي څنګه شروع شو چا شروع شو هغه به بحث دی صحیح ده خو دا د افغانستان یو واقعیت دی موږ په خپل ټولنه کې دغه یو افراطی فکر لرو چا رښت ورکو څنګه ورکو سړې جګړې وو داغه نه مخکې وو حتی د اویا کلونو د داوود خان د وخت نه دا لوبه شروع وه ولې په افغانستان کې ځې پیدا کړې کدا چې وګورو ټولې پردی وي کمونیستي او هغه پدیدې وي هغه هم د بیرون نه راغلي او په افغانستان کې رښت وکړو په افغانستان کې واکمن شله نو یو دغه شخصي دغه دی عقدي دی دا بیل بحث دی اوس ګوره کدا پاکستان سره اړیکې ته وګورو نو د قطر ذکر وشو دا قطر ولې وټاکل شو قطر د افغانستان په قضيه کې ولې دا سي ډېر ریلیونټ شو او دا مهم شو قطر خو موږ سره پوله لري نه سرحد لري نه
ځنه وای وای قطر د دې لپاره وټاکل شو چې د طالبانو په منځ کې د پاکستان نفوذ کم کړی شي
ګوره خبره دا وای زه خو چې هغه وخت ما یو ډیپلوماټیک ماموریت هم لرو خلیل زاد چې اولنی سفرونه شروع کړ زه حالت داخل او سفیر په یو مجلس تم کې سره زموما او په ډېر مجالس کې نو خو بیا هم بیا اوس خبرې دلو او غیریاناتو نه خبر دا وشه چې طالب موقف هم دا او چې هغه د پاکستان باندې چون کې بدنام هم دی او هغه نه وختل چې د پاکستان کې بیا مذاکره وشي افغانستان ته هغه نه حاضرې دل د سعودي سره هم اړیکې نه وي نه قطر هم هغه انتخاب کو د قطر د کریډټ کم دغه نه دی اخستې او د امریکا سره بل دا چې د غلوبه لګستر دا پاکستان ډېر ورکوټ دی پاکستان اوس د منطقي په سیاست کې هغه رول نه لري ګوره په نړیوال نظم چې دی ورلد آرډر کې هند اوس د پاکستان نه ډېر مخکې تللی دی دا اوس دلیل هم دا دی چې هند مسلګیا دی د طالبان سره اړیکو کوشش کوي او تاسو خبرونه اورئ د سفارت په سره بحث روان دی پاکستان اوس په د منطقي په سیاست کې هغه سی یو ریلیونټ او یو دغه رول نه لري
چې موږ دا غټلو براوړو د پاکستان پورې او تر وګو د څه چې وشله د افغانستان په دیوالی حالت کې دی اقتصادي خراب دی نو دا خراب اقتصاد هم زما سوال دا و چې د دې سبب شوی نه دی چې رول کم شي نفوذ کم شي
او په وړو وړو لوبو کې ممکن دی پاکستان په خام د اقتصاد نو چې هغه د شوروي سره په جګړه کې ودرېږي مګر لوبې دوه او د خپل ګټو د پاره هغه لوب اخستل او یو کرایي غوندې هغه پوزم داسې ویل کیږي چې کرایي دی مختلف دغه اخلي په دې کې د چا ساتنه یې هغه ټیم لیږي او ملل متحد کې خپل اسکر ورکې د مصرف لپاره هر ځای ته تیار دی په دې منطقه کې یو د پولیس او دغه رول اجرا کوي د دې لپاره مګر دومره زیاته مطرح نه دی او اوس هم یعنی دا مبالغه آمیزه دا واقعي بنانه باید به موږ مشکل خپل در کو طالب سره باید طالب افغانانو سره کینی افغانانو سره کینی او به د افغانانو د رضایت نه دی د حکومت ولی د واکمنی دوام نشي کوي یعنی دا واقعي بنانه نظر دی مګر کومه زیات داسي وایو چې دا ټول لوبه د پاکستان دا او پاکستاني کوي او پوزور پاکستان ته یو ارزښت ورکول دي زما په نظر دا به صحیح نه وي مګر پاکستان دا چې یو باثبات افغانستان نمنی یا د ځانته غواخ غنی دا غي د پاره کوس نن طالب یو باثبات افغانستان جوړی تاسو یقین وکړئ چې په 13 دوره کې دوی دا کوشش کوو چې طالب بلک ډیر په شمال کې به بازي زین نیول دی به په مشرقي کې خلک را پاسول هم دا د پیښور او دې زین نه به فلانې قوماندانه اوس نمونه به ناخلم هغه به را پاسېدل یو درد سر به جوړ کو ځکه چې هغه په کابل کې یو باثبات واکمنه اداره نه غواړي کنن طالب لګ ډیر واکمن کیږي ملي بمزه نه وایم چې ملي دریز د خپل کې ولې کې یو صد افغانستان په ګټه باز اقدامات کوي لکه نن چې ایران مخکې ودرېږي دا د پاکستان تر سوچ یالته یو خ جمهوریت نظام نه راغلی چې د دواړو ولسونو په ګټه وي دغه پوزي اسټابلیشمنت به همدغه یو تګلارې مخکې وړي زما پر دې ځوی باید وګورو چې افغانان خپل کې دا مسله باید حل کړي طالب افغاني مشکل دی
او اوس افغانان دي او په افغانستان واکمن دي کله یو خدوم را ملاتړ مونړیوال مونږ به مخنیولې و هم نشونی و ځکه چې په افغانستان کې ملاتړ لرلو د ته مکمل یو بهرنی پدیده بهرنی تحریک دا ویل زما په نظر ناانصافی ده.
ډیره مننه. سلامات اوسه جان باصیب کې ایران خواته وګرځو د افغانستان په ارتباط د ایران او پاکستان په منځ کې څومره هماهنګي ده، یعنی کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی دواړه په قناعت لري یا دواړه یو ډول نظر لري، دواړه په دې فکر کې دي ایران خو ظاهرا داسې معلومیږي چې داسې یو افغانستان غواړي چې امریکا پکې هیڅ نفوذ ونه لري، داعش نوي او په عین حال کې له دوی سره نږدې اړیکې ولري، فکر کوي چې له پاکستان سره په دې برخه کې هماهنګي لري او کنه؟
مننه. فکر کوم چې په دغه موضوع کې به هماهنګي نه لري. پاکستان خو رښتیا سره نه لکه چې دوستانو وویل یو کرایه شوی پروژهیي هیواد دی چې فقط د مشخصو اهدافو لپاره د مخته دي. تاسو وګورئ پاکستان په عین وخت کې چې ټولو ته جواز ده چې یو کله چې نه پریږده چې حتی نالي کل شوی اسنادو کې خو یو متحد د انګلستان او د متحده ایالاتو او ډيري هغه پروژې چې په منطقه کې کار سیاسي دي، نظامي دي، امنیتي دي د پاکستان د طریقې هغه دلته پليکي. خو په عین وخت کې امدغه پاکستان د دې امکانات پیدا کړی دي چې په شانهای کې مداخله شي. حتی اوس یاري ذکر ده چې د روسیا په یو کوچنی اتحاد ده چې په هغه کې هم غواړي را داخل شي د روسیې او د چینو د نورو هیوادو. یعنې داسې یو عجیب و غریب معاملې کوي چې په بطن کې خپل ډېرې متضادې دي. په هغه لانجه چې د طالبو او د ایران په منځ کې رامنځته شوه، تاسو ولیدل چې پاکستان ډېر محتاطانه عکس العمل وکړ چې نه یې د ایران خوا ونیوله او نه یې د طالبانو خوا ونیوله. البته ځکه خو نور شان پالی خو ظاهرا نه دغه یو محتاطانه دریز غواړي چې نه د ایران طرفداري وکړي او نه هم د طالبانو ته د کوم خاص تمایل وکړل. نو په دې ترتیب دغه محتاطانه خو ډېر زیرک او ډېر فریبکارانه خپل دریز به پاکستان ساتي، ګوري به چې وضعیت یعنی هغه تګلاره چې طالبان غوره کړې ده چې هغه د ستراتیژیکو اهدافو په مقابل کې د کنټرول نه او د هغوی د مدیریت نه راونوږي. فقط یو کوچنی اشاره مې کوله خپل همکار ته چې زه نه وایم چې طالبان افغانان نه دي. طالبان ډېر کسان تذکره د افغانستان لري، خو د افغانستان ارزښتونو ته، د افغانستان نوامیسو ته، د افغانستان تاریخ ته ژمن نه دي.
ډېره مننه. صحیح خیر د دې لپاره چې وخت کم ده او د یو وروستی سوال بل ښاغلي آزاد څخه وکم، هغه دا چې آزاد صاحب لکه څنګه چې پخوا ویل کېدل چې د افغانستان په مسأله کې په پاکستان کې دوه سیاستونه دي، یو د حکومت بل د پوځ او استخباراتو، همدغه سی یو شی دی ایران په سیاست کې هم وسلی دل کیږي. په خو به مو خو وس ډیر مثلا سپا او هغه ژانسونه چې په سپا پوری اړه لري هغوی له طالبانو سره ډیر ښه اړیکې لري او د دوی په تبلیغاتو کې طالبان ډیر مثبت معرفي کیږي، لیکن د حکومت بیا برخلاف دي. دا ستاسو په نظر د دوی هدف څه کېدای شي؟
یو خو که دا ظاهرا د ایران حکومت د ریز دی د طالبانو خلاف حکومت د ریز دی کله وو مسله راخلي کله نور مسله اخلي. دا ته ډیره بریده پوره د ایران خپل داخلي سیاست پوره هم اړه لري. ایران هم په تیرو دوه کلو کې نه دی توانې د لایف ځانګړي توګه سیستان او بلوچستان کې اړه یو هغه د دې په وړاندې د تاریخ دوه مسله مقاومتونه یا مثلا د بلوچستان د ادامولو مسله ده. بل دلته د وچکالۍ مسله ده. ایران ونه توانې چې خپل ولسته هغه ډول خدمات وړاندې کړي چې لازم وو. د دې په پارلمان کې کوم دریزونه خپل یې هغه د جمهوریت پر مهال هم دغه د دې پارلمان غړو همدا ناري وهلي چې باید او به پریښود چې افغانستان حکومت د دې سره همکاري نه کوي. د افغان مهاجرینو مسله راخله خو په ټوله کې بیرته د ایران چې کوم سیاست دی که داخلي وي که بهرنی وي تر ډېره پورې هغه د صفا په کنټرول کې دی، لکه څنګه چې د پاکستان د اسټبلیشمنت په کنټرول کې دی، او هغه اخوانیزم چې په کومه کچه باندې په ایران کې د ایران په ټول سیاسي ساختارو کې په رګ رګ نه وتلی دی، په هغه کې استفاده تیاتر لري نو دغه ظاهر کوم حکومت چې کوم دریض خپل کړل دي طالبانو سره هغه د دې په خلاف دریض وی کړی دی د دې ملاتړ یې دریض وی هغه بډی رول ونه لري
ډیر مننه سلامت او سید باور غورزنګ مشر نجیب آزاد په روسیه کې د افغانستان په خونه ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکو غوث جان باز په پاکستان کې د افغانستان په خونه مرستیال سفیر زردر شمس او د سیاسي چارو شنونکو ډاکټر محمد هاشم دانش څخه له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.